دوی بجې سوې د ازادي رادیو اوریدونکو السلام علیکم پروګرام ته بخیر راغلاست. ازادي رادیو دا یو ساعته خبری خبرونه ده. په دې خبرونه کې تاسو ته د افغانستان او سیمې پر حالاتو معلومات وړاندې کوو. د ازادي رادیو دا خبرونه مو تر درو بجو ده. په دې خبرونه کې به د افغانستان او د نورې نړۍ د سیاسي تحولاتو پر پرونو سربېره مهم خبرونه واوري. د ایران حکومت پرون خبرداري ورکړ چې کچيري د امریکا متحده ایالات پر ایرانیانو د ویزې محدودیتونه ولګوي نو دوی به متقابل اقدام وکړي. واشنگتن په سوریه کې د روسیې په هوایي حملو کې د مخالفینو د یو مشر د وژل کېدو له کبله پر مسکو انتقادونه کړي دي. خو اول پام وکړئ د افغانستان د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې اجمل تورمانی وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 40 ساعتونو کې په یو لړ عملیاتو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې دوه تیا د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي او نونس نور ټپیان شوي دي. د هلمند ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې دغه ولایت ته د تازه دمو ځواکونو پر رسیدلو سره د یاد ولایت په سنگین ولسوالۍ کې نوي عملیات پیل شوي دي او ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ د ملي ډوډلې او زیمبابوې ترمنځ دوهمه سیالي نن ماسپښین د افغانستان په وخت 3 بجې پیل شي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په تیرو 40 ساعتونو کې په یو لړ عملیاتو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې دوه تیا د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي او نونس نور ټپیان شوي دي. له دغه وزارت څخه په یو خبري شوی خبر پاڼه کې راغلی چې دغه عملیات د ننګرهار، پکتیکا، خوس او بادغیس ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې ترسره شوي دي. خبر پاڼه وایي چې دغه عملیاتو په لړ کې د ملي اردو شپږ تنه سرتیري هم وژل شوي دي. وسلوال مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هلمند ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې دغه ولایت ته د تازه دمو ځواکونو پر رسیدلو سره د یاد ولایت په سنگین ولسوالۍ کې نوي عملیات پیل شوي دي. د هلمند امنیه قمندان عبدالرحمن ترجنګ ازادي رادیو ته ویلي چې دغه عملیات تیر شپه پیل شوي چې تر دې دمه د وسلوالو مخالفینو شل کسه پکې وژل شوي دي. د سرچینې په وینا د افغان ځواکونو ګډ عملیات دي چې په ترڅ کې د سنگین ولسوالۍ شاوخوا سیمې نیول شوي دي. د ښاغلي سرجنګ په وینا په دغه عملیاتو کې دوه تنه افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. وسلوال مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پروان ولایت په چاریکارو کې تیر شپه یو دینی عالم د ناسرګندو وسلوال لخوا وژل شوی دی. د پروان امنیه قمندان جنرال محمد زمان مموزی ازادي راډیو ته ویلي چې وژل شوی ملا امام محمد آقا ابيبي نومیدو چې وژونکو لخپل کور راایسته او په دزوی وژل دی. د خغلی مموزی په وینا د وژلو په تور تر اوسه څوک نه دی نیول شوی. دا په داسې حال کې ده چې د وښپې وړاندې د هرات ولایت په شینډند ولسوالۍ کې هم یو دینی عالم چې غوښتل یې لمخصوصان د جمعې وروسته خپل کور ته ولاړ شي د ناپیژند وسلوالو موټر سایکل سپرولو خوا په دزو وژل شوی و. او ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او زیمبابوې ترمنځ دوهمه سیالي نن ماسپښین د افغانستان په وخت 3 بجې پیل شي. د یو ورځنۍ 500 ورځې لوبه په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي. افغان لوبډلې تر دې د مخه لوبه کې زیمبابوې ته د 9.5 منډو په توپیر ماته ورکړه. دا ولتر دې مهاله د افغانستان کورنی خبرونه د سیمې او بهرنی خبرونه له نوریاس نوری څخه واوري.
ایران بری امریکا د متحده ایالاتونو په وړاندې متقابل اقدامات وکړي کده هیواد له اټومي موافقې څخه سرغړونه وکړي او پر ایرانیانو د ویزی محدودیتونه ولګوي. دا خبرداري پرون تهران ورکړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیرونه یو قانون توشیه کړ چې له مخې هغه کسان نه پریږدي امریکا ته له ویزی پرته لاړ شي چې ایران ته تللي یا هم د ایران ادبادي. ورته محدودیتونه د سوریه، عراق او سودان پر ادباو هم لګول شوي دي. که څه هم دغه قانون هدف د احتمالي ترورستانو مخنیوی دی خو تهران وایي امریکا په دې کار سره غواړي هغه بندیزونه جاری وساتي چې د سفر او اقتصادي پرمختیا په برخو کې پر دې هیواد لګولي. هغه بندیزونه چې د جولای د میاشتې د اټومي موافقې پر اساس باید لغوه شي. د ایران بهرنیو چارو د وزارت ویان حسین جابری انصاری په یو خبری کانفرنس کې وویل چې هر هغه اقدام چې د شوی تړون د چوکاټ بهر کیږي هغه به ایران ته د نه منلو وي او د هیواد به هم هر هغه متقابل اقدام وکړي چې التیای وي. هغه وویل پر اټومي تړون د څار کمیټه بچی مشر ای اټومي مرکچی عباس عراقچی دی د ایران د غبرګون په اړه پریکړه وکړي. ایران ذکر بندیزونو په فهرست کې شامل دی چې واشنگتن د هیواد تروریزم ملاتړی دولت نومولی دی. د یو بل خبر لمخه واشنگتن وای وکشته چې 12000 کیلوګرام پټی تکچه غنی شوی یورانیم پکې بارو پرون له ایران دی روسي په لور خوځیده. امریکا د ایران دا اقدام له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي موافقه د عملي کولو پر لور استرګام بلل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر پرون په واشنگتن کې خبر اعلان تویل.
So one of the most important steps occurred earlier today when a ship deployed
ایران نن له نړیوالو سره د خپل موافقه د عملي کولو په برخه کې مهم ګام واخیست او یو کشته چې پټی ته کچه غنی شوی 25000 پاوند یورانیم په کې ودی روسي په لور خوځیده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری په یو بیان کې ویلي دي په دې کشته کې د ایران هغه اټومي مواد بارو چې په سلو کې تر شلو پورې غنی شوی و. خو د اټومي ریاکټرونو د سونګ د موادو په پلیټونو کې نو ځای پر ځای شوی کړي. دا یو مهم ګام و بل. ایران باید له نړیوالو قدرتونو سره د جولای د 14 د موافقې لمخې له 300 کیلوګرام پرته په سلو کې تر شلو پورې د غنی شوي یورانیم خپل ټول زیرمې له هیواده وباسي. واشنگتن په سوریه کې د روسیې په هوایي حملو کې د مخالفینو د یو مشر د وژل کېدو له کبله پر موسکو انتقاد کړی دی. واشنگتن وایي چې دا اقدام به په سوریه کې د سولې خبرې لا ستونزمنې کړي. د بشر الاسد رژیم د مخالف جیش الاسلام ډلې مشر زهران الوش چې زرګونه وسله والې لرل د جمعې په ورځ دمشق د نږدې په یوه هوایي حمله کې ووژل شو. جیش الاسلام په ریاست کې د شوې موافقې له مخې د اپوزیسیون له بیلو د بیلابیلو ډلو جوړ شوی مخکښ ائتلاف دی چې له حکومت سره د خبرو پیل ته لیوال دی. د ډلې خبرداري ورکړی چې د الوش وژل کېدل ښایي د پخلاینې خبرې له خنډ سره مخامخ کړي. څارونکي هم وایي چې د جیش الاسلام ډلې د مشر چې ګڼ پلویان لرل او نسبتا منځلاری و مړینه ښایي د سولې خبرې ستونزمنې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر پرون وویل چې پر الوش او نور منځلارو مشرانو هوایي حملې د سولې هڅې او د یو اوربند ټینګولو لپاره ګټورې سیاسي خبرې پیچلې کوي. په داسې حال کې چې د تیلو په بیو کې تاریخي کموالی راغلی دی، سعودي عربستان پرون د 2015 کال په بودیجه کې بې ساری کسر اعلان کړ. د سعودي عربستان دولت وویل د مصارفو د کمولو لپاره به د تیلو په سبسیدي کې د پام وړ کموالی راولي. سلطنتي نظام په بودیجه کې د 98 میلیارد ډالر کسر له اعلان وروسته وویل چې له نن څخه به د پټرول بیه په سلو کې څه باندې 50 زیاته شي. ریاض وایي چې له دې اقدام سره به د راتلونکي کال د بودیجې کسر 80 میلیارد ډالرو ته راکم شي. په سعودي عربستان کې چې خلک د اړتیا وړ موادو او د تیلو له ټیټو بیو سره عادت دي او د تیلو سبسیدي ډېره حساسه مسله ده، ریاض د انرژي په برخه کې خلکو ته د کال تخمینا 1.5 میلیارد ډالر سبسیدي منلې چې 12 میلیارد د تیلو په برخه کې ده. لږ تر لږه 18 خبریالان په 2015 کال کې د کار په جریان کې وژل شوي دي. دغه ارقام د هغو غبرګو څیړنو نتیجه ده چې د روان کال تر پایه چې 2 ورځې ورته پاتې دي ترسره شوې. د بې پولي خبریالانو ټولنې چې مرکزي دفتر یې په پاریس کې دی نن وویل چې د 18 خبریالانو وژنې ثبت کړې او اکثره دغه خبریالان هم په نسبتا امن هیوادونو کې د خپل کار په خاطر په قصدي ډول په نښه شوي دي. دغه ټولنې ویلي چې ښایي په 2015 کال کې د خبري رسنیو د وژل شوو کارکوونکو شمېر له دې اوچت وي، ځکه د خبري رسنیو او د ټولنیزو شبکو د نورو 43 کارکوونکو د وژل کېدو د پیښو څرنګوالی نه دی مشخص. په نیویارک کې مېشت د خبریالانو د ساتنې کمیټې بیا د 19 خبریالانو د وژلو پیښې ثبت کړې دي. دغه کمیټې ویلي چې 19 خبریالان د اسلام پاله سخت دریځو ډلو لخوا وژل شوي دي. سوریا او عراق د خبریالانو لپاره د کار کولو خونړي ځایونه بلل شوي او فرانسه هم په لیست کې دریم ځای لري. اته خبریالان په پاریس کې چارلی ابدو په تنزی مجلې چې د اسلام د ستر پیغمبر کارتونونه چاپ کړیو د اسلامي سخت دریځو ډلو په حمله کې وژل شوي وو.
دا ازادي د ساعت 2:09 دي. درنو اوریدونکو نن سه شنبه ده د جدي اتمه ده د دیار لسوا څلور نوېم هجري لمریز کال. د ازادي راډیو د خبرونه تر درو بجو ده. په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان مشران او جرګې غوښتنه کړي چې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو په دوهم دور کې باید له پاکستانه نړیوال ضمانت واخیستل شي. د افغانستان د مشران او جرګې رئیس په دې اړه نن څرګندونې کړي. جزئیات یې وروسته په خبرونه کې راځي. په همدې خبرونه کې به په کابل کې د نن ورځپاڼو ته کتنه وکړو چې په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو پر امکان بحثونه کړي دي. په خبرونه کې له فرا په یو رپورت کې د هغو ماشومانو له حاله خبر ورکوو چې په سړکونو کې خیر ټولوي او ژوند کوي. نړیوالو مسایلو کې مو د عراق حالاتو ته کتنه کړې ده. د عراق امنیتي ځواکونو پرون د دغه هیواد دوهم ستر ښار د اسلامي دولت له وسلوالو بېرته ونیو.
نقولها بثقة تامة لأبناء شعبنا، نحن قادمون لتحرير الموصل.
د عراق صدر اعظم وویل چې د موصول ښار به هم چې د عراق ستر ښار دی له اسلامي دولت څخه بیرته ونیسي. دا د عراقي ځواکونو لپاره یو ستر بری ګڼل سوی دی. په خبرونه کې به جزئیات واورئ. په دې اړه چې سعودي عربستان د تیلو نرخ په بېساري ډول لوړ کړی دی هم په خبرونه کې رپورټ لرو. دوه ونیس پروګرامونه لرو، د انصاف پلټه کې او د ازادي اورېدونکو پروګرامونه. د افغانستان د مشرانو جرګې لخوانن وویل شول چې کچیرې د طالبانو سره د مذاکرو دوهم دور پیل کیږي نو په دې کې باید له پاکستان څخه نړیوال ضمانت واخیستل شي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد علم ایزدیار نن ټینګار کړی چې افغان حکومت باید له دې فرصته ګټه واخلي او په پوره جرأت د سولې خبرې مخکې بوزي. د افغانستان حکومت مخکې وویل چې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د بیا پیل یو کمیټه به راتلونکې میاشت په کابل کې خپل لومړی غونډه وکړي. په اسلام آباد کې چارواکو د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د بیا پیل په اړه خبرو کې پریکړه وکړه چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي به راتلونکې میاشت غونډه کوي او له طالبانو سره د مذاکرو د بل دور د بیا پیل پر څرنګوالي به خبرې کوي. د افغانستان د مشرانو جرګې د لومړي مرستیال د نن نیوز څرګندونه په اړه د ازادي راډیو خبريال رحمت الله افغان له کابل رپورټ لري.
بلې فرشته جانې، لکه تاسو چې وویل نن د افغانستان په مشرانو جرګه کې د نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې په اړه هم تاوده بحثونه وسول. د مشرانو جرګې معاون، لومړی معاون چې نن یې د جرګې مشري کوله، وویل چې له پاکستان سره د سولې چې کومې خبرې کیږي افغان حکومت باید په دې برخه کې نړیوال تضمین واخیستل شي او سوله د افغانانو یو اړتیا ده او هر جنگ نه وروسته سوله ممکنه ده. نو په افغانستان کې هم سوله ممکنه ده، شي خو په داس حال کې چې پاکستان باید د سولې په راتګ کې افغانستان سره صادقانه همکاري وکړي او د ټینګار وکړي چې په دې برخه کې له پاکستان نه باید نړیوال تضمین واخیستل شي.
ما امیدوار هستیم که یک صلح عادلانه، صلح واقعی بینانه، صلح در چوکات خاص مردم افغانستان، قانون اساسی افغانستان با وجود بیاید و جانب پاکستان صداقت داشته باشه در مذاکرات و در استراتژی خود در قبال افغانستان تجدید نظر بکنه، گام برداره، عمل بکنه و صداقت داشته باشه. در مذاکرات ضمانت بین المللی گرفته شود و از شرایط باید استفاده شود.
خو د مشرانو جرګې په آزاد بحث کې سناتورانو له پاکستان سره د سولې د خبرو په اړه بیلابیل نظرونه لرل. ځینې سناتورانو ویل چې پاکستان هسې وخت کوي او تیرو تجربو ته په کتلو سره پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې صادق نه ده. په مشرانو جرګه کې د هلمند سناتور اخوزاده په دې اړه وویل
دار تک بیت به پایل دی او زه مخکم دی راتک ته امیدوار نوم اوسم نه زما د افغانستان د حکومت څخه خواهش ده چې خپل دریز قوی وساتي، خپل جنگ ته آمادګی ونیسي. هیڅ کله پاکستانیان د سولې لپاره نه امیدوار دي او نه باید موږ تاسو امیدوارته وکړو.
خو یو شمېر نور سناتورانو بیا ویل چې دا د افغانستان لپاره یو فرصت ده، باید له دې فرصت نه ګټه واخیستل شي او افغان حکومت د سولې په خبرو کې له پوره جرأت نه کار واخلي او د سولې په خبرو کې ملي ګټې په نظر کې ونیسي. ګل احمد اعظمي په دې اړه وویل
دغه څلور ارخیزه ناستې چې د افغانستان د خلکو په ګټه ده، د منطقې په ګټه ده او افغانستان باید په یو فعاله او مثبت سیاست باندې افغانستان هم باید وهڅوو، د بین المللي ټولنې په مرستې باندې، د تاثیرګذار ممالکو په مرستې باندې چې هماغه امریکا ده، چین ده، نور قوي قدرتونه دي چې دوی هم همداسې د سولې ته لیوالتیا وښيي.
دا په داس حال کې ده چې ټاکل شوی راتلونکي میاشت د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا څلور اړخیزه غونډه په کابل کې جوړه شي او د سولې د پروسې په اړه ورکه خبرې وشي. بلې فرشته جانې،
افغان صاحب، تاسو په دغه جرګه کې کله نن خبرې وسوي دوی دا وضعیت ورنه کړ چې د نړیوال ضمانت یعنی څه چې دوی غواړي له پاکستان د افغانستان حکومت نړیوال ضمانت ترلاسه کړي، په دې باره کې یو څه جزئیات ورکړل چې اوریدونکو ته هم یو څه واضح شي.
بل دوی ول چې ځینې نړیوال ستر هیوادونه لکه پاکستان، چین او انګلستان هم داسې نور هیوادونه چې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري او په پاکستان باندې اثر او رسوخ لري او نږدې اړیکې ورسره لري، دوی کولای شي په پاکستان فشار راوړي تر څو پورې د سولې په برخه کې صادقانه همکاري وکړي. دوی په ځانګړې توګه چین او امریکا ته زیاته ګوته نیوله چې دوی په پاکستان ډېر زیات فشار هم راوړلی شي او په دې برخه کې نړیوال تضمین هم اخیستلی شي. بله فرشته جانې،
ډېر مننه. د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو زما د همکار رحمت الله افغان څرګندونې واورېدې چې د افغانستان د مشرانو جرګې له نننۍ غونډې په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې د مذاکرو د دوهم دور د پیل پاړه وکړي. تاسو کولای سئ که خپل په دې مسله باندې کوم نظر لري د افغان بیسیم پر تاسو وتل شمیره باندې موږ ته هم دا اوس پیغامونه راوستوي، موږ به تاسو پیغامونه خبر کړو. تاسو څه فکر کوئ چې پاکستان څړول ضمانت افغانستان ته ورکولای شي او پاکستان باید ولی افغانستان ته ضمانت ورکړي؟ تاسو که هر نظر لري موږ په خبرونه کې خبرو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
اوس به اسد الله الدین د کابل د نن چاپ ورځپاڼه ته کتنه وکړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالبه او تبصره تر ډیره د ډیوران پر کرخه د پاکستانی ملیشو سرغړونو او د دفاع وزارت د نوې ودانۍ پرانستلو ته ځانګړي کړې دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼه په لومړي مخ کې په غاټو تورو لیکلي چې پاکستانی ملیشو له ترهګرۍ تر لوټمارۍ، او د مطلب لیکوال ویلي چې پاکستانی ملیشو د افغانستان په خاوره کې سوداګر لوټلي دي. په مطلب کې راغلي چې پاکستانی ملیشو په خوراواک او ریګستان کې 10 کیلومتره د افغانستان خواته راغلي او د هلمند او کندهار سوداګری لوټلی دي. ورسپانې په دې مطلب کې یو انزور هم خبر کړي چې دواله موادو ډاک داینا موټر په کې لیدل کیږي او په ساره پاکستانی ملیشه ناشته دي. په مطلب کې راغلي چې دغه پاکستانی ملیشو 4300 بورې کیمیاوي سره هم د ډیوران کرخې هغه غاړه ته اړول ده. کابل پوسټ ورسپانې بیا په یو مطلب کې پوښتنه کړي چې له پاکستان سره اخر څه وکړو. په مطلب کې راغلی چې افغان حکومت په تیر څو میاشتو کې له اقتصادي پلوه پر پاکستان فشار راوړ، له هغوی نه واردات تحریم کړل چې د کاري خانه نتیجه هم ورکړه. د مطلب لیکوال ویلي د افغان حکومت هم دغه فشارونه و چې پاکستان له افغانستان سره د اړیکو د ټینګښت هڅه کوي او د افغان حکومت غوښتنو ته لوړ ارزښت ورکوي. د لیکوال په باور حکومت باید همدې تګلارې ته ادامه ورکړي چې له پاکستان د خپل غوښتنو ترڅنګ د څو ګډو سکتورونو لپاره پر پاکستان فشار ته هم ادامه ورکړي. افغانستان ورسپانی بیا د دفاع وزارت د نوې پرانستل شوې ودانۍ په اړه سر مقاله لیکلې او ویلي دي چې کله د نوې ودانۍ څخه خه مدیریت وشي د هیواد امنیتي چارې به ورسره ښې شي. په سر مقاله کې راغلي چې د ملي دفاع وزارت نوې ودانۍ د سیمې په کچه به ساره ده، خو د لیکوال په باور د ته هم باید هڅه وشي چې د دغه ودانۍ مدیریت به ساره شي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې افغان لوړ پوړي امنیتي چارواکي خپل چارې شفاف نه کړي، د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو نوې ودانۍ به هغه امنیتي ځواکونو ته چې د جګړې په ډګر کې جنګيږي له حسرت او پښیمانۍ پرته بل پیغام ونه لري. جامعه باز ورسپانې بیا خپل سرمقالې ته دا سرګل ورکړي چې وړوکی پینټاګون او لوی مسؤلیتونه. په سرمقاله کې راغلي چې د دفاع وزارت نوې ودانۍ ډېره عصري او پرمختللې ده او له همدې امله یې ورته د وړوکی پینټاګون نوم ورکړی دی. خو لیکوال ویلي چې د ودانۍ څخه باید د امنیتي ځواکونو د ملاتړ او پیاوړتیا لپاره ښه استفاده وشي.
په فرا کې د ازادي راډیو خبريال وایي چې د هغو کوچنیانو شمیر ډیر دی چې شونځي ته نسی تلای او د اقتصادي ستونزو له امله مجبور دي چې په شهر او بازار کې کار وکړي او یا د خځلو پر ټولول باندې وخت تیروي. دوی څه ستونزې لري په ځانګړي ډول او د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه پاملرنه کړې ده؟ د ازادي راډیو خبريال احمد شاه فطرت په فرا کې لري شمیر کوچنیانو او حکومتي چارواکو سره خبرې کړې دي. رپورت لري
نور احمد. هغه نه کلن ماشوم دی چې خپل د امزول سره د فرا د شهر په بلا بلا کوڅو کې خزرې د خستاو لپاره ټولوي. نور احمد وایي چې په کور کې کابل لاسته نه دی او لدې لارې غواړي چې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کړي. نور احمد چې شلېدلې جامې په تن کې دی او لږ بشي ولاړ دی وایي چې 15 کاله مخکې پلار مړ شوی دی او د کور ټول مسؤلیت د دا او د نموړي د بل وړکی ورور په غاړه دی. نور احمد په ډېر نری غږ او ملایم لاجی وایي چې دولت ورته زمينه مساعد کړي نو دی به هم خپل د نور امزول په شان شونځي ته لاړ شي او هم به د دې درنو کارونو څخه خلاص شي.
موږ به ایران کې بیا د ایران څخه خپې تر خپې څخه بیا دلته راشو. دا کار ته موږ کلو ډوډۍ به خو چای کړو. موږ مجرابات
دا په فراه ولایت کې یوازې نور احمد نه دی چې د دې ستونزې څخه ځورېږي. د فراه ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست رئیس نصر الله امینی وایي چې د دوی د سروېګانو له مخې په ټوله فراه ولایت کې کابو 1500 ماشومان شته دي چې د سړکونو په څنډو کې په درنو کارونو بوخت دي. د کار او ټولنیزو چارو رئیس په دې اړه داسې وایي: په فراه ولایت کې د لومړۍ سروې له مخې کابو 1500 د سړک د څنډې ماشومان شتون لري. دا یوه لویه ستونزه ده. موږ ډیره هڅه کړې خو بیا هم تر اوسه پورې نه یو توانېدلی چې د دغو ماشومانو غم وخورو. دا همګړی موږ 106 تنه ماشومان په روزنتون کې روزو او د نورو لپاره کافي ځای او بودجه نه لرو. له بلې خوا بیا په فراه ولایت کې د ملګرو ملتونو د کوچنیانو لپاره د وجهي صندوق یا یونیسف دفتر مسؤول انجینر محمد سرور فرایی که څه هم دا ستونزې تاییدوي خو وایي چې دوی په دې لاره کې خپلې هڅې پیل کړې دي. د نوموړي په وینا دوی د دې ستونزې د حل لپاره یو پروژه پیشنهاد کړې او دا ستونزه به ډېر ژر حل شي. د دې ستونزو سره سره بیا هم نور احمد د خزل د ټولولو لپاره خپل بوجي په لاس کې نیولې او راتلونکي ته لیواله برېښي. د نور احمد په وینا اوس هم ناوخته نه دی او که دولت ورسره مرسته وکړي نو دی به ښوونځي ته لاړ شي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
اوریدونکو دا ازادي رادیو د ازادي رادیو خبرونه مو تاسو ته نن ماښام تر وو بجو پورې اوري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم ډیر پاک صافه ډیر اسانه پیدا کولای شي. د ازادي رادیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. مخکې مو په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې پر بهیر د خبرو د څرنګوالي په اړه رپورټ ولوته. افغانستان مشرانو جرګې ویلي چې افغان حکومت باید په دغو مذاکرو کې له پاکستان نړیوال ضمانت واخلي. یو شمېر اوریدونکو د افغان بیسیم پر 1300 شمېره باندې پیغامونه راستولي دي. جان محمد د هلمند لیکلی دی چې د سولې لپاره د امریکا او چین رول ډیر مهم دی. یو بل اوریدونکی عبید الله سروري د لغمان د علي شنګ لورسوالي څخه لیکلی دی: پاکستان د افغانستان وخت ضایع کوي. افغان حکومت څخه مغښتنه ده چې د نورو لارو چارو څخه استفاده وکړي. محمد امین خروټ ایله زابل د شاجوی لورسوالي څخه لیکي: د پاکستان د ضمانت کوونکو هیوادونو ضمانت به څوک کوي؟ او یو بل اوریدونکی چې نوم یې سم نه لوستل کیږي دی وایي: د افغانستان د سولې سره د پاکستان د مرستې په ژمنو باندې باور کول داسې دی لکه په ژمي کې د یخي خوړل. دا د اوریدونکو خپل نظر دی. که تاسو ته نظر لری تاسو د افغان بیسیم پر 1300 شمیره باندې مشتره استولای سي. موږ به په خبرونه کې درته خبرو کړو. په دې خبرونه کې ورسته دوه پروګرامونه لرو: د ازادي او اوریدونکو پروګرام او د انصاف پلټکی پروګرام. خو تر هغه مخکې یو نړیوال رپورت: د سعودي عربستان کلنی بودیجه سږ کال نږدې 100 میلیارد ډالر کسر لري. د عربستان د بودیجې د کسر یو علت په 2014 میلادي کال کې د دې کال نیمایي را په دیخوا د خامو تیلو د بیې ټیټېدل دي. روان کال په یمن کې د غهیوات پوځي عملیات پیل کړی دي چې د ریاض د بودیجې د کسر سره یې مرسته کړې ده. په دې اړه چې د سعودي عربستان چارواکي اوس دغه کسر د پوره کولو لپاره څه ډول اقدام کوي، احمد شبر رپورت لري.
سعودي عربستان د بودیجې د بیساري کمبود اعلان وکړ او سرلننه په دغه هیواد کې د تیلو بیا چې مخکې دولت خلکو ته په سبسایډي پلورل 50% کې زیاته شي. سعودي عربستان چې په نړۍ کې د خامو تیلو ستر صادرونکي هیواد دی، د 2015 کال په بودیجه کې 90 میلیارد ډالر کسر لري. دغه هیواد پریکړه کړې ده چې د تیلو ترڅنګ په هغو نورو شیانو کې چې تر اوسه حکومت خلکو ته په سبسایډي پلورل به زیات کړي. سعودي عربستان په راتلونکي کال هم په بودیجه کې 80 میلیارد ډالر کسر ولري. د عربستان مالی وزارت په یو بیان کې وویل چې روان میلادي کال اواید 1.8 میلیارد ډالر اټکل شوی چې دا له 2009 کال را په دې خوا تر بل هر وخت لشتي. په 2009 کال کې د نړیوال اقتصادي بحران له امله د تیلو بیې ډېر ټیټې شوې وې. فرانس پریس اژانس څرګندوي چې د سعودي عربستان په بودیجه کې سرژنی کسر د دغه هیواد په تاریخ کې بې ساری دی، خو دغه هیواد چې 90% عواید د تیلو د خرڅلاو له درکه دي، کسر یې دومره هم نه دی چې اټکل یې کېده. د پیسو نړیوال صندوق اټکل کړی و چې د سعودي عربستان بودیجه به شای شاوخوا 130 میلیارد ډالر کسر ولري، او د یو شمېر نورو راپورونو له مخې دا کسر سږ کال 30 میلیارد ډالر ډیر اټکل شوی و. په عربستان کې روان میلادي کال عواید تر اټکل 45% کې لږ سوي دي، او تر تیر کال دا کچه 42% کې کښته ده. د عربستان په بودیجه کې د کسر یا بسلی عامل د خامو تیلو د بیو ټیټېدل دي چې د تیر میلادي کال له نیمایي راپدې خوا د یو بیرل تیلو بیه 40 ډالرو ته رسېدلې ده. د خامو تیلو د بیې د ټیټېدو یو عامل هم خپل عربستان دی چې د اوپیک له یو شمېر نورو غړو هیوادو سره یو ځای له دې سره مخالفت کوي چې د دغو تیلو صادرات کم کړي. د عربستان مالیه وزارت وویل چې د بودیجې د کسر د مخنیوي لپاره یو اوږدمهاله پلان لري چې له مخې به یې د 5 کلونو په ترڅ کې د برېښنا او تیلو سبسایډي لري کړي.
د احمد شیبر په رپورټ کې مو د سعودي عربستان د تیلو په اړه واورېدل. عراق ته ورځو. د عراق امنیتي ځواکونو پرون د دې هیواد د انبار ولایت د مرکز رمادي د نیولو خبر ورکړ. رمادي روان کال په پسرلي کې د اسلامي دولت وسلوالو یا داعش نیولې وو. عراقي ځواکونه د اسلامي دولت له وسلوالو درمادي بیرته نیول یو ستر برای ګڼي، ځکه دا ښار ستراتیژیک اهمیت لري. د عراق صدر اعظم حیدر البادی پرون خپل امنیتي ځواکونه وستایل چې د په وینا ګڼ شمېر وسلوالي ووجل او درمادي د نیولو لپاره خپل ژمنه پر ځای کړه.
اذا كان عام 2015
دوی کډ 2015 میلادي کال د ازادۍ کال وو. 2014 به د ورستي بری او د عراق پر خاور د داعش د حضور د پای کال وي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر ویلی چې دا د عراقي ځواکونو لپاره یو ستر بری او پر هغوی ژغ کړی چې له موقع استفاده وکړي او پر رمادي کې سوله ټینګه کړي، د داعش د بیرته ستنېدو مخنیوی وکړي او رمادي ته د ملکي وګړو د ورتګ لپاره امکانات برابر کړي. داسې ګڼل کېږي چې د اسلامي دولت لږ تر لږه 400 وسلوال پر رمادي کې د امنیتي ځواکونو پر ضد جنګېدل، خو دا نه د څرګند چې څومره وسلوال په دې عملیاتو کې وژل شوي او یا تښتېدلي. عراقي ځواکونو تر اوسه د تلفاتو دقیق شمېر نه دی څرګند کړی. د عراق حکومت وایي راتلونکی پلان یې د موصل شهر برتنی ولدی. موصل د عراق دوهم ستر شهر دی چې د داعش په لاس کې دی. د عراق صدر اعظم حیدر علي بادي پرون وویل
نقولها بثقه تامه لابناء شعبنا.
دوی وایي زه د خپل خلکو په خلکو باندې د باور پر اساس وایم چې موږ د موصل د ژغورل لپاره روانو. دا به داعش ته د عراقیانو د اتحاد وستر او وژن کی ضربه وي. رمادي د عراق دوهم لوی شهر دی چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو د اسلامي دولت له وسلوالو بیرته ونیو. عراقي ځواکونو تر دې مخکې د تکریت شهر هم د دې وسلوالو څخه بیرته نیولی وو. او تاسو نن په خبرونو کې واردل چې امریکا روسیې ته د ایران د ولستنه غنی شو یو یورانیم او انتقال د تهران او نړیوال ټولنې ترمنځ د اټومي موافقه د عملي کېدو په لړ کې یو مهم ګام بللی دی. پرون یو بیری چې یولس تنه غنی شوی یورانیم پکې بارو له تهران د روسیې په لور وخوځیده. دا هغه یورانیم چې تر 30% غنی شوی، یعنی په ټیټه کچه غنی شوی یورانیم. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر روسیې ته د ایران د شاوخوا یولس تنه کمو غنی شوی یورانیم د انتقال هرکلی وکړ. رویټرز خبری آژانس وی جان کری دا ګام له نړیوال ټولنې سره د اټومي موافقې په چوکاټ کې د تهران یو مهم اقدام بلل دی. ایران هم روسیې ته د خپل کم غنی شو یورانیم انتقال چې د دوشنبه پر ستر سره شو له نړیوال قوتونو سره د اټومي موافقې په لړ کې د تهران کلیدی پریکړه بلل ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ایران کې د غنی شو یورانیم د ذخیرو په اړه ویلي روسیې ته انتقال شوی مواد هغه ټول یورانیم دي چې تر 30% پورې غنی شوی دي. له نړیوالو قوتونو سره د شوی موافقې پر اساس ایران منلی ده چې په ټیټه سطحه د غنی شویو یورانیمو اندازه 300 کیلوګرام تر ټیټه کړي. فرانس پریس خبری آژانس وی له ایران څخه د یورانیمو له دې انتقال وروسته اوس تهران د اټومي وسلو د جوړولو لپاره کافی یورانیم نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې پر ایران باندې بندیزونو لری کول د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د اټومي موافقې عملی کېدو ته په پام سره ترسره کیږي. نوموړي تر دې مخکې ویلي چې پر ایران د بندیزونو لری کېدل ښایي د راتلونکي جنوري میاشت په لومړي یو کې پیل شي. د اټومي انرژي نړیوال ادارې تر اوسه روسیې ته د ایران د غنی شو یورانیمو د انتقال په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر پر څرګندونو کومه تبصره نه ده کړې.
دا ازادي راډیو اوریدونکو، هغه ګل مجرو د هلمند د ناوی ولسوالۍ څخه د افغان بیسیم پر تاسو ته لښمره باندې ازادي راډیو ته لیکي. د پاکستان څخه باید د ضمانت واخیستل شي چې د افغانستان حکومت ته بیا دوکنه ورکوي. دا ازادي راډیو اوریدونکو کې تاسو نظر لري پات تاسو واتل شمیره باندې په خپل افغان بسیم ټلیفونونو راسته ولای شي. د خبرونی په روسي په بل نیمای کې دوه اونیس پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او ازادي اوریدونکو خو اوس نوریاس نوری د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د هلمند ولایت سیمه ایز چارواکي په سنگین ولسوالۍ کې وسله والو طالبانو پر ضد د نوي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي. د هلمند امنیه قمندان عبدالرحمن سرجنګ ازادي راډیو ته ویلي چې دغه عملیات د ولایت د نوي ځواکونو په ور رسیدو تیر شپه پیل شوي چې تر اوسه پکې د وسله والو مخالفینو شل کسه وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې په یو لړ عملیاتو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې دوه اتیا د دولت وسله وال مخالفین وژل شوي او نولس نور ټپیان دي. دغه عملیات د دې وزارت له خوا په یوې خبر پاڼې د خبرولو سره په ننګرهار، پکتیکا، خوست او بادغیس ولایتونو کې ترسره شوي دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او زیمبابوي ترمنځ دوهمه سیالي نن ماسپښین د افغانستان په وخت 3 بجې پیل شي. افغان لوبډلې تر دې مخکې لوبه زیمبابوي ته د 9:30 منډو په توپیر ماتې ورکړه. ایران بنن د امریکا د متحده ایالاتونو په وړاندې متقابل اقدام وکړي که دا هیواد له اټومي موافقې څخه سرغړونه وکړي او پر ایرانیانو د ویزې محدودیتونه ولګوي. دا خبرداری پرون تهران ورکړ. واشنگتن وایي وکشته چې 12000 کیلوګرام په ټیټه کچه غني شوی یورانیم پکې بارو پرون له ایران د روسي په لور وخوځید. امریکا د ایران د اقدام له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي موافقې د عمل کولو پر لور سترګام بللی دی. واشنگتن په سوریه کې د روسیې په هوایي حملو کې د مخالفینو د یو مشر د وژل کېدو له کبله پر موسکو انتقاد کړی. واشنگتن وایي چې دا اقدام به په سوریه کې د سولې خبرې لا ستونزمنې کړي. او لکتر لګه وش په خبر اعلان په 2015 کال کې د کار په جریان کې وژل شوی. دغه ارقام د هغو غبرګو څېړنو نتیجه ده چې د روان کال تر پایه چې 2 ورځې ورته پاتې دي ترسره شوی.
د ازادي راډیو اوریدونکو اوس هم په مکرۍ اقتصادي خبرونو ته مرزي احمد زی وړاندې کوي.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
تکل شوی. یوشمیر افغان خزینه سوداګری د 2014 میلادي کال د جنوري په 14 نیټه د جرمني په هانور ښار کې د غالۍ په یو نندرتون کې ګډون وکړي. د افغانستان د سوداګر خزو د ټولنې مشر ګلجان سمرای نن ازادي راډیو ته ویل چې افغان سوداګرو میرمنو دغه نندرتون ته پوره چمتووالی نیولی او په کې به د اتو سوداګرو افغاني غالۍ هم ننداري ته وړاندې شي. هدف دا دی چې په دغه نندرتون کې د افغاني غالۍ صنعت معرفي کیږي. افغان سوداګری خزه افغانی غالۍ په نمونوي ډول لزان سره وړي او هم د افغانی غالۍ تاریخي سند معرفي کیږي. نو وړي هله سرګند کړه چې دغه نندرتون په سند کې به افغان سوداګری میرمنې د ځان د ملاتړ پاړه د بهرنی پانګوالو یو شمېر ژمنې هم ترلاسه کړي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت نن په پروان ولایت کې د پیازو د ساتلو لپاره 379 سړی خونې پرانیستلې. دغه وزارت مطبوعاتو د برخې سرپرست اسماعیل سبون ازادي رادیو ته ویل چې دغه سړو خونو په فعالیت سره به د پروان پیاز د وګدې مودې لپاره په خوندي توګه ساتل کیږي. دغه سړی خونې د سبان د 2 میلیونه افغانۍ پرځښت د جاپان هیواد په مالی مرسته جوړې شوې دي. د کرنې او مالداري وزارت په پام کې لري راتلونکي کال په پروان ولایت کې 202 نورې سړی خونې هم جوړې کړي. د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي چې سکه له دغه ولایت څخه بهرنۍ هیوادونو ته د وچو میوو صادرات کم شوي دي. د دغې خونې مسؤل نصیر احمد قاسمی نن ازادي راډیو ته ویل چې سکل دوی یوازې د 3 میلیونه ډالر په شاوخوا کې وچه میوه بهر ته صادره کړي، حال دا چې تیر کال د صادره شوو میوو ارزښت د 10 میلیونه ډالر په شاوخوا کې و. نوموړی وایي چې د بلخ وچه میوه لکه ممیز، بادام او چارمغز تر ډیره روسیې، هند او ترکیې ته صادرېږي. قاسمی د وچو میوو د صادراتو د کمیدو علت ناامني په ګوته کړه. او د 16 سره د صرفانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 4 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 1 افغانۍ او 30 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستاني کلدار 499 افغانۍ.
او سم دوه ونیس پروګرامونه چې اجمل تورمان او فریبا ظاهر به وړاندې کړي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل یو غې پسې ورشبل یو غې پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کوټ راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویګرک وای حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو مينوالو زما اجمل تورمان سلامونه ومني. قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې مو د فرا ولایت د اوریدونکو ستونزې راخسي. دا چې ستونزې څه ده او د چا ده په خپلې ووري.
زه محمد زای اکبرست فرا د ولایت د خټکې د ولسوالۍ د خوشکاوي د کلی ته خبره کوم.
ستونزې متصل کړي شي د خپل ستونزې په اړه راته وایي.
نو ستونزه داغه د راته ستونزه د پاسپورتو پر برابر د چزمو د فرا د پاسپورتو ویزی پر ایراد باندې دي. هلته په ایراد کې دوی نشته خو په نوبات کې دي چې نور ویزو ته نوبات نه رسي. چې ورسي نوبات ډیری ویزی اوایي دي. اته زمینی او سیاغه یو میاشت وخت لري. په اټ وخت دوی نشه وخت لري کنه یو میاشت وخت لري. دا د نور خور غریب د فرا راته د کې چې د نور ویزو ته وخت ور ډیر دی. دا کو سندري راي فراته د نور ویزو وخت درې میاشتې څلور میاشتې وشي او زمینی او سیاغه پر غریب خلک د تیارو ودو.
نو ولته نو وای چې ول مثلا دوم ډیر ټایم په لګیږي ستونزې څه ده؟
ستونزې دا غوړي چې وای نوبات نه رسي او څه شلوغ دی وو. دا د کندهار لاسې د نیمروز لاسې د پر کندهار دی هغه په درو ورځې کې یو وخت کې ویزه ته نوبات رسي دوی نه شوه خو کې یو نه شم په ایران کې وخت کې درې درې نه شوه خو کې وو. څه د فرا لاسې د پر ایران باندې دی ډیر یا وای دی چې زمینی وسیا غدوی مې درې مې په نوبات کې دی یو نه شوه خو کې ټول خپل خپل پاسپورتونه یې خېدي چې وای دا مستګټه نه کوي. بیا خپل کندي اړي او نیمروز د شوه مش په کندهار کې ویزه کې دا فرا د والي سره مرکو وسی چې دا زموږ د ویزو د پاسپورتو مشکل حل کړي.
تاسو تر اوسه پر مراجعانو د کړې چارواکو سره اړه چې دوی څه وایي په دې اړه باندې تاسو ستوند پاره
زموږ راځه چارواکو پر نه رسي مو سوال کې کای ته نه کړی دین راځي نه کسنګ لري پر اته راځي نه د کورا پاسپورت په کندهار ویزه کوي وا پر عراق باندې د پیرا ته چې ورڅ راغم د مشکلات سره به نشته مش په نوبت کې برا پاسپورت څنګه هغه من کې رسي غو چاږي دی وایدا غټل نه
سم ده. ان شاء الله موږ هڅه کوو چې تاسو د ستوند د چارواکو سره شریکه کوچی دوی په دې اړه څه وایي.
د انصاف پلټکه
د غوریدونکو ستونزه مو د فرا ولایت د والی خاغلی آصف ننګ مخه ته کی خدا. خاغلی ننګ په اړه راته وویل
دا مشکلات واقعا سته. یعنی د کله د منګه د فرا خلک لډې لري منطقې ناراضي مثلا د مرز نه د قلیکا پښتکو دغه منطقو ناراضي لاش جوین ناراضي اډیر لري منطقه دا بیا دوی بیچارهګان اول امکانات نه لري تو فرا کی کلا کلا شپه تیر شي بیا له دین د چیرات ته دی. نو یو ورځ دوه ورځې درې ورځې پنځه ورځې اته لس ورځې دوی هلته پاته کیږي چې دا په دوی باندې به انتها ډیره ګرانه تمامیږي او سړی چې بیخي کور کې شي نه لري. د دې مشکل لپاره موږ هڅه پیل کړې دا سخت ځای ایران ته لاړم بیا له ډیپلوماټیک چینل نه ته دې باندې خبره وسو ایرانیانو علاقه مندي و خوله چې په فرا کې یو کنسولګری خلاصه کې تجارتي کم لکما د ویزو تر هدا. نو بیا دا کار دوی ومانه ایران حکومت آماده په وزارت خارجه پرې وسړه لري مونږه موږ شرط یې خو چې کز موږ په فرا کې موږ ایرانی کنسولګری خلاصه وو. نو دوی دې په بیرجند کې د موږ څنګه ته د خراسان جنوبي کې موږ ته د کنسولګری د خلاصېدو موازی اجازه راکړي. دا چې یو تبادله باندې د وزارت خارجه ترمن د موضوع پیشنهادونه او مکاتبه سویم دي. نو که دوی مفقو کې بیا دلته موږ کړه په خپل تو فرا کې کنسولګری ولرو بیا دا مشکل حل کیږي او چې ترڅو پرې دا مشکل حل نشي یعنی دلته کنسولګری جوړ نه شي بیا به دا مشکل پاتوي. او یو بل دلیل دام ده چې چونیران خپل یو ورخ طرف دی افغانانو نه ده چې دی افغانانو پلاس کیږي هغه هم یو مقدار دغه سی تکلیف ورکوي چې خلک له ویزې نه منصرف شي. یو مقدار په دې خاطر هم دا کار کوي چې بیروبار ډیر ده یا په یو مقدار باندې دوی تحقیق کوي چې تاسو پرې هغه یو شخص هویت پینوای کوي نو دوی هغه لیږي اسناد نو لږ وخت لګیږي بس درې څلور نور مسایل هم دي دلایل ځینې د ایران د اړخه دي چې هغه اصولا د دوی حق ته چې هغه چک او کنټرول وکړي
په دې اساس باندې یوازې دا به د فراز څنګه نه وي د نورو ګاونډي ولایتونو چې هرات سره دي او هلته باید هرات کې قونسلګری ته مراجعه وکړي د هغوی ستونزه به هم همداشان وي
بالکل بالکل دا د غور ولایت بادغیس ډیرو نورو ولایتونو ځینې وخت کې ایرانیانو پخوا دلته چون یو روایت موجود و یو طرز کار چې یو اجازه نامه و یو عبورنامه هغه به ایرانیانو ورکوله بیا د پاسپورټ ویزې کار نه و دغسې یو شی امتیازي ورکوو که اصولا ښه شی نه و یعنی اما ځکه چې یو خاص قشر ته یې ورکوو نو دغسې یو عبورنامه مرورنامه دوی ورته وایي هغه یې ورکوله پهغه باندې به مشکل حل کېدو دا خلک هم ډېر عادت شوي وو ځکه دا دومره کلونه دغه مرض او ویزه او پاسپورټ او دا شی نه و اوس ډېر دی او دا خدمات د دوی د ویزې سیکشن چې ده هغه هم ځینې تخنیکي دلایل وایي کله کله وایي چې مونږ په میاشت کې مثلا څلوېښت ویزې ورکوو یا څلوېښت ورکوو یا دوه سوه هغه بیا تعداد پرسي بیا امتیازي حق چې دوی غواړي داسې یو یو تخنیکي مسایل هم دوی کله کله ایرانیان یادوي چې مونږ کله کېنستې یو دوی مونږ ته قناعت راکوي د تګ ډېر دی اصلا یعنی دا تګ د بیخي ډېر دی لکه داسې سیلابي کله کله ورته ویلی سو که دا مشکل ده د کومې مسایلې چې هغه یو کس غواړي پسې لاړ شي ایران ته هغه ډېر یعنی که دلته دا خدمات مهیا شي نو دا مشکل نه ده یعنی ډېر خلک نه ځي مثلا کاریابۍ ته حتی اوس خلک دي داسې مرضونو د علاج لپاره ځي چې هغه په افغانستان کې مهیا نه دی او دی تر هنده نه شي تللی ایران کې ارزانه ده یا مثلا ځینې تعلیمي غرضونو لپاره او ځینې تجارتي مقاصدو لپاره دلته تجارتي مقاصدو لپاره هم خلک دي او بعضي د خپلو خپلوانو کورنیو مناسبتونو دغه مسایل ټول چې سره یو ځای کې د په هر حال دولت چې خدمات خپل وسي کې د ملک په کچه بیا به دا مشکل حل کیږي
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ور شام دی کړه باندې ورس تیری شي او نه هله به تخپل کور ته راځم کوتي ازری په
ویګره کوه ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ور کړی
د انصاف پلټکه
دوستانو دا واده دی ونه د انصاف په لټه کې خبرونه چې تاسو واوریدله تربلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم خو په تلو تلو کې زموږ داړي کشمیره هم لزان سره ولیکي 0992 93 لاملتیامو مننه کوم
ازادي او اوریدونکو جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مل منځم ستاسو د روغتیا په اله د دیونه استاسي سبڅوي پیغامونه خبرې دوته چمتو دي بیا هم د تل په څیر دوستان پر مختلفو موضوعات ژغیدل دي او مشته پیغامونه راستول دي خو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده شاید رسنیو لاري محمد اوریدل وی چې په دې ورسې ورځو کې په هلمند کې د جګړو راپورونه ورکول کیږي په تیر بیا د سنگین ولسوالۍ د جګړو پاړه راپورونه لرو زموږ اوریدونکو هم په پیغام سپتون کې دستکا کې د همدې ولسوالۍ پاړه خپل نظر او شکایتونه را سره شریک کړي چې موږ به یې په امانت سره درته خبر کړو نور موضوعاتو ته په ورسره ورسو
سلام وایم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته دغه د سنگین په باره کې چې د ملي دفاع وزارت ویان دا خبرې وکړلې د ځانو سره نو کوي روي فکر ووي چې یو سړی د سنگین قومندان دی یا دی چې دا ناسم معلومات یې هغه په جنګ کې دي مرمۍ پر ووري او دی دلته تیار په کابل کې ناست دی دا د سره واډ نه ده چې هغه د ساته سناری نه وي چې زما سره دا چې کیږي یا تکلیف دی را باندې یا جنگ وي نه په ځان کې نه مسخره کوي نه بل شي کوي او دوی د دې ځای وایي چې دا د کار نه دی په خبر دی هغه ویان هم سم خوند نه پکی او دا غټ غټ مشران یې هم خوند نه پکی سړی چا ته کومک ورسی یا دې داسې خبرې نه کوي او دا چې دې دا رښتیا کیږي دا خبرې رښتیا کیږي ژر په ژر رښتیا شي زه پر دې باندې شک لرم چې دې منا کتنی دا ولسوالۍ په څکوتې دې کتنی په څکوتې وای چې دوی رضانه سره فکر ووي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورور دغه د سنگین ولسوالی چې د حکومت پاک صاف تبلیغ کوي چې دا ټول طالبان یې وایي د خالی او ولسوالی او کمانډانی حکومت په لاس کې ده. هغه که ژر تر ژره کومه کورونه رسېږي هغې کار به ماښام تر وکړي. وسلام په احترام. السلام علیکم. ما ورور د سنگین د ولسوالی څخه خبره کوم. په ولسوالی کې 15 کسه عسکر شهیدان پراته دي ورور جانه. څوک یې په غم کې نه دی وایي شی لا نشته. ورور زما هیله د اشرف غني او ډاکټر عبدالله صدقه ده چې د سنگین ته پاملرنه وکړي. د سنگین ډېر بد په بد حالات کې راګرځي. وسلام په احترام.
ورور لازم فرمایي چې سال دي تشریح لازم پر ولسوالی پښتنه وکړي. ګرد مزلره برباد کړه. دغه وزیران دغه خارجان لاله په بار ملکو کې وروره بنګلې جوړې شه. د لاله کوبډک مخلیکه ګرد در شو لاینه کوړه. خدای که دولتي خرڅو کې خدای افغانستان مرتبه کې د 15 روپۍ د بل ملک را لګرد ته چې و خو یو ځای مخلوق د بډکی وې د لوج دا غزما پیغام دی وروره. بیلمن ولایت کې وسال دی خو ویني به یې دا پیغام یې ازادي ته وروره شي. زاب
بنته د هلمند ولایت د مرجو ولسوالۍ څخه خبرې کوم. پاکستان هم په یمن کې ډیره سخته جګړه روانه ده. موږ دا غوښتن د لوړ مقامات څخه چې دغه چاپیه نه وي په دا دشتو کې چاپیه وي راته دغه چم دا جنګ نور کېږي. دغه د حکومت څخه دا غوښتن دی چې دا چاپیه ژر تر ژره ودري. د خصامې غوښتنه ده. السلام علیکم.
دا د زموږ پیغام چې دغه د والي غویان اوس خبرې د ټولې نتایج خبرې دی. پسنګین کې غټ جنگ شروع دی. پسنګین کې غټ جنگ شروع دی. په ندالی کې په باباجی کې دا ټول دی نه سمز دغه کې مدیریت نه لري. ټول به مدیریت کارونه چې پر مخ روان دي. هغه کسانی پر دند ورا دي چې له حاله کسان دي. زموږ په هم دا غدي چې دا له حاله کسان دي دغه پولیسو د لیکو وباسي. ان شاء الله ټول خبرې وکړم. السلام.
السلام علیکم. اٹک ایم زد مرکزی حکومت تا پا جدن ہی لکوم جدی ہی لکوم چی پا حلمند کے ہوئی عملیات تا دیر شدید ضرورت تا ہے. پا حلمند کے ہر رو راز گنش میر اپان سر تیر اخبال خوک جون للا سور کے بھی کورنائی بی سر نویش تا پاتی کی گی. اے ولس مشرا افغانستان یو داس ولس مشرا تا ضرورت لری لکتا. یو داسې وسلوال پوځ قومندان ته ضرورت لري لکه اشرف غني چې د خپلو ځواکونو دښمن دی. آیا د هلمند سربازان کورنۍ نه لري؟ آیا دا انسانان نه دي؟ آیا دا د افغان بچیان نه دي؟ ولې دومره ظلم د افغان سرتیرو سره کېږي؟ په زرهاوو سرتیري جسدونه له درکه دي. ولې داسې کېږي؟
سلام علیکم. د هلمند بازار څه خبرې کوم؟ دا یلمند ته ولې هېڅ توجه نه کېږي چې دا کله په یلمند کې ناستې دا مشران غرمې او چرچې وي په دا ولس کې سوچ فکر نه وي چې دا لس کاله کېږي په یلمند کې اور بال دی. دا ولې نه دا ولس مشر توجه کوي نه دا پارلمان توجه کوي؟ خو وایو د خدای دا ویلېشن د خپل سره واروي دا څالې په یلمند کې اور بال دی. د یلمند مشران هم هېڅ توجه نه کوي نه دا نور وزیر هم په کابل کې ناستې دا کاسکار دې وراسي دا خو ژوند دې سره تللا ک دا څه مو دې مل صفه کې صفه کړ دا دې صفه کړ دې دې مخه مخ دې دې بدني دې کښې دې دا ولست خپل د بیان ورکې. سلام علیکم.
زه خان درامینه وال د پکتیا ولایت د ډیریبل سوالي اوسیدونکو هم په اول قدم کې د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. دوام قدم کې د ډاکټر صاحب اشرف غنی څخه احترامانه خواهش کوم چې هغه نوی نفر شهیدان چې په هلمند سنگین ولسوالۍ کې وشول هغه دغه میان یې نه لرلې، خورګان یې نه لرلې، ښځې یې نه لرلې، پلارونه یې نه لرل. دا رقم چې په پاکستان کې روان شي نو په افغانستان کې شوله ناشونې ده. سوله نه راځي. هغه خلک 15 لوپر تا ته در مخ کې چې دا تا سره خبرې وکړي ژمي کې دې په خبرو مشروب کړي او اوړي کې بس ما جنگ وی او مغه مینونه وی او مغه شهیدان وی دی ملی اردو د قل اردوګانو په یخچالو کې شهیدان نه ډک دی ځای پکې نشته. ویلې د شهر نه پرسان دی او د افغانانو غم نه خوړلې کیږي.
د یو شمیر افغانانو ژغونو مو اوریدل چې په هلمند ولایت کې د ورستیو نامنیو پاړه یې شکایت درلود. ازادي رادیو هم دا موضوع د افغانستان د جنوب غرب زون له عمومي قومندان پاسوال اسمت الله دولتزی سره مطرح کړی دا او د وضعیت پوښتنه ترې کړې ده. ښاغلی دولتزی په دې اړه وایي:
ما در طول 72 ساعت گذشته به خصوص در 24 ساعت که گذشت شدیدترین ضربات و مهلکترین ضربات به طالب وارد کردیم.
دوی موږ په تیرو 2 ساعتونو مخصوصا په څلور وشتو ساعتونو کې طالبانو ته تر ټولو سخت ضربې ورکړې دي. هغوی نور په سنگین ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو سره د مقابلې وړتیا نه لري. اوس مهال سیمه ییز حکومت په سنگین کې بالفعل حضور لري او د دولت حاکمیت څرګندوي. په ټول هلمند کې طالبان تحرکات لري، کله کله جګړه پیل کړي خو له سخت مقاومت سره مخ شوي دي. دوی منظمه جګړه نه کوي بلکې چریکي بریدونه کوي او د متقابلو ډزو له کبله بیرته تښتي. دا و د افغانستان د جنوب غرب زون د عمومي قومندان اسمت الله دولتزی څرګندونی چې د سنگین د جګړو په اړه کړی دي. به هم ورزو نورو دوستانو ته چې د افغانستان له مختلفو ولایتونو څخه پر نور مسایلو مشته پیغامونه پریښیدي.
السلام علیکم، زه مرنګ مجاهد خوشوله د اسمرخلي او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکو یم. زه غواړم چې زموږ محترم د طالبان سمره مشران چې دي او د افغانستان حکومت مشران دي، ټول تاسو کوم چې د خدای په خاطر تاسو د افغانستان د عام ولس د لپاره خپل منځ کې سوله وکړي. تاسو وینئ چې زموږ په هر ځای کې، په هر بازار کې، په هر ځای کې جنگ کې عام خلک مري، عام خلک شهیدان کېږي. زموږ د ټولو مسلمانانو یو مسلمان چې کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، دا ټول مسلمان دی، ټول مسلمانان یو وجود دی. نو موږ باید د یو وجود قدر وکړو. نور باید افغانان په خپل منځ کې سره و نو لیدي پردیو په لمسون باندې. په هر مې پل کې تاسو وینئ چې زموږ بیچارهګان، غریبان عمره کېږي. نو د خدای په خاطر، د قرآن په خاطر چې تاسو په خپل منځ کې افغانان جنگ پرېږدئ. والسلام، ملنګ مجاهد.
زما دغه پیغام دغه دی ورور چې بس په سنگسار کې دغه زموږ ولی چې ګرد وو چې سوي دي نور ټول وطنوت یو بور لکړي دي. زموږ په سنگسار ته باندې راي لکړي موږ دا خو هیڅ نه چې موږ په سنگسار ته برای لکې ډیر مننه د ازادي د رادیو د کارکونکو څخه وسنه په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. الحمدلله د بهر ولایت د خوایي مسوالي تخصص پر پټمان زموږ په ځای ولسوالي ده زنا خان په کلی کې ګروال د یو شوزي په نوم سره یو مکتب دی چې الحمدلله شکر ده والمین استوزه حل شوی ده. خو یو تعمیر نشته خبر ده موږ واسطه او مو خو چې تکمه د وزیر اجازه نه کوي نه لري. نو دا که کوو نو خو خلک وزارت څخه هم دغه هیله چې موږ دا مشکل واري او دا مکتب مته په خډول تر جوړ کیو. السلام
علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکناور د کینه د ازادۍ رادیو کارکونکو زړه کوم سلامونه ویم او ټول اوریدونکو ته سلامونه ویم. ډېر خوشاله یم چې د ازادۍ رادیو شته دی او زموږ د غریب ملت د غریب خلکو آواز ټولې دنیا ته اوري. چې د لالپور ولسوالۍ کې کلینیکونه دي او ډېر څومره موادونه راځي، څومره ولده ویني راځي، غریب خلکو ته پاملرنه کوي نه کیږي، د غریب سړي پوښتنه نه کیږي. خو یاره ملک صلی الله ډېره ورکوي، وی مولا ورته مواد مولا ورکی او کله څوک توانه او طاقت لري کار ونه ول جوړول شي داغه پښتنه کیږي او غریب سړي برخي پات کیږي. دی له غوړیګان نازي ورول راځي، دال راځي، پخې ول راځي، قسم چاپوګان قسم ما قسم موادونه ول راځي او دوه خپل خپل شخصي چې کینه ساتکړي وا خلکو له ورکی چې هغه مستحق خلک نه دي. اه خلکو له مواد ورکی چې کوم مستحق کی هغه له نه ورکی مواد زمونږ د غریب کی والله شته بلی څوک مستحق او الله جل جلاله دې وکړي چې د افغانستان په یا هغه سیاته میا هغه زینه چې دا کلینیکونه پوری مربوطه تللې دي په دې پوښتنه کې به دې باندې غوړو. سلام الله خوشاله آباد لره.
پیغام دا غږی زه د غوړک ټول سواری څخه خبر کوم. موږ سره موږ ډیر په مشکل کې یو د تلار را باندې بنج دی یو من برنه پیدا کیږي.
سلام علیکم، زه میر محمد د پکتیا څخه د زرمت ولسوالۍ څخه زاجی رادیو ته دا پیغام پریدم. د لوړو چارواکو څخه زموږ یله ده چې زموږ د زرمت لوی لاري، وړې لاري، پلچکونه په ډېره لوړه کچه خراب شوي دي او خلک له ډېره غټه ستونزو سره مخامخ دي. بیا د ژمي په وخت کې
خټي او بو بارانونه واوري خلک له ډېره څنګه سره مخامخ دي له لوی چارواکو څخه هیله کوو چې زموږ ولسوالۍ ته خپل نظر وکړي او له موږ سره کومک وکړي دغه لارې راته جوړ کړي سړکونه راته جوړ کړي مننه.
السلام علیکم. نصیب الله کابل ولایت جساب ولسوالۍ څخه نمید آزادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته زړه له کومې سلامونه وایم. زما د ولسمشر اشرف غنی دا خواست ده چې زر په زر سرحدي ولایتو کې کالداره بنده کړي. وسلام.
وعلی السلام علیکم. زر انشاء الله کابل ولسوالۍ قربا به صحیح ان تاسو سره اړیکه نیولې. ما دا خواهش ده ډاکټر اشرف غنی نه چې دلته غلې شوي زموږ په سیمه کې موږ خلیدانه په کلي کې او هره شپه باندې مکلناس لاره کې موټر خلکو نه اخلي مورتي نه اخلي او بیا مړه کوي. ما دا پیغام ډاکټر اشرف غنی ته ورسوي. وسلام.
السلام علیکم. زخمل د کنده د مچاوا د شار د یعنی کندار د ولایت خبرې کوم. دا څومره چارواک شدي دا کنده پولیس شدي دا دغه شمله کې یو مسلمان یو لري ولا یو غریب یو بغل ته شیخ حسین و دی موټر او اخر او یو لري په لنجر ور وې دا دې دا دا لاري و چریته و نه لیتو شوا کې یا په ترازو شاز نی واخلي یو غرض یې زړه لیته ز شریانه اندې څه نه شرمیږي. نو څه څه کارخانه لري ته برق لري ته ګیس لري ته اقتصاد لري ته چی شي لري ته په چی شي مستی چې خلک اول سرواله زتا ته وایم ټکو انکه ته شرمیږي د خلک دی وګول د ورې په انتظار لري د ورې په بازار کې یا په لو والے کې هر وخت چې په لنجر باندې د غمر وایې ګاډور وایې په شیخلې نو دې څه وتی غره ته وخیږي هغه در څه مشخاله کړي ګاډي وري وای. السلام علیکم. وکړه نه چا وکړه نه ورته نسته ته څه ټکو ان کا شرمې دي دا سعودي دي دا امریکا دي دا جرمني دي ته خو لار سي دا هین ته لار سي یا امریکا ته لار سي بردا تل کان شاخ وا وګوري نو حالت د ځان سره دا چرته فکر وي ودا چې ځکه دا ته لار سم په قران کې بل کم کم لکه دا وي نو هغه خو دا غسي اقتصاد لري حالت دا لري وته ښه لکه یو نیم لک افغاني جوړي د نه شي ورکی چې شنه دکاندار د نه چې بلغ درې لکه ګټ د ته چې ستا نو شرم حیا وقي زه به حکومت خلاف نه لیکن دا ستاسو د ورو دي سخت خلاف هر سره خلاف دي. الله پاک دې تاسو ته هدایت وکړي نه پوهه ځکه بل څه څه مشره وکړي بل ځای لاس واز ما په مرکز کې دوه ساغونی د غنست روانه کوزه ما راوي ولا په زم نه خو دې زم چې شي خرڅ کې دا اوس کوم څه نشو وکړي. والسلام بالله ما او چر وخت ته دای او د غبي سوال ستاسو مکه وي دای ورته وګوري
په دې هیله چې ستونزې مو اړوند مسولینو اوریدلې وي. د ازادي اوریدونکو د خبرونه وخت هم په خلاصې دوسو مخکې تر دې چې د خپل پامنې وکړم دا یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې تاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. بیا هم زموږ د پیغام ثبتون کې د کشمیر د سره ولیکي ټلیفون راوخلي زنګ راته وهي او د خپل سیمې ستونزې زموږ سره شریکې کې موږ په ترته خبرې کړو له مسولینو سره به شریک کړو. تر بیا مو پر خدای سپارم. علامه ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
سر دے راتا ماں کا وزن
سلام.